پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاین بنیرم او د مشال ریډیو په دغه ساعته خبرونه کې تاسو هر کلی کوم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تفسیر لرو. کولمبي د اسرار لم مومن نه د دې وخت خبرونه وو.
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګول له ترګرۍ سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروري دي. د پاکستان بونو چارو وزارت د بلوچستان په پنجکور کې د ایرانی ډرون الوتکه د راغورځولو پخلی کړی او د عراق دفاع وزارت وایي د ایش وسلوالې ډلې په موسل کې یو تاریخي جماعت نړولې. پاکستان وایي افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګول له ترګرۍ سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروري دي. د پاکستان د بنتور وزارت ویاند نفیس زکریا پرون مشال ډوڅول چې کابل او اسلام آباد دواړو پر دې اتفاق کړی وو چې ترګرۍ د دواړو شریک مسله ده ول یو بل سره په ملاتړ به د دې مخه نیسي.
دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی و چې دا د دواړو ملکونو مشترکه چیلنج دی او دا به د یو بل په مرستې کول وي او په پولې د ازغن تار لګول هم زموږ په حفاظتي تدبیرونو کې دي.
یاد وی چې پاکستان په وزه د نه په ورځ ویلي وو چې د امنیت ښه کول لپاره به ډېر زر له افغانستان سره پر پوله ازغن تار لګول پیل کړي. خو د افغانستان د قبایلو سرحدونو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال تېر ورځ مشال ډوته وویل چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني. د پاکستان بونو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی. د بلوچستان چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان هوایي ځواک دغه ډرون هغه مهال وویش چې څه وخت یې د پاکستان دننه له دریو نه تر څلور کیلومتره پورې الوت کاوه. د پاکستان بونو چارو وزارت وایي چې په دې لړ کې یې له ایران سره د معلوماتو بدلون کړی. ورته یې ویلي دي چې دا الوتکه یې ځکه ویشتې چې نه خو پر دې کومه نښه وه او نه هم ورسره په دې لړ کې معلومات شریک شوي وو. یادوي چې تېره میاشت ایران پاکستان ته خبرداری ورکړې وو که د سنی وسلوالو ډلو پر ضد یې عملیات ونه کړل نو د پاکستان درنه به د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي. تهران تور لګوي چې د پاکستان لزمکې وسلوال د دوی په هیواد کې بریدونه کوي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د ټوی ګنز یا کلونا وسلو پر خرڅولو بندیز لګولې. پرون د پېښور مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم مشال ډوته وویل چې د قانون یو سل څلور څلوېښتمې مادې لاندې یې دغه بندیز ځکه لګولې چې نکلي ټوپک او تمانچې د ماشومانو په نفسیاتو بد اثرات غورځوي.
د پلاسټکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریزه تاړوي. ماشومان لا په کتابونو رنگونو او نورو خو شیانو باندې ساتيري پکار دي.
د پېښور مرسل کمشنر زیاته کړه چې د بندیز لګولو وروسته یې د پېښور له یو شمېر دوکانونو غټ کلونا وسله ترلاسه کړې خو دوکانداران بیا وایي باید حکومت د دې وسلو په جوړولو بندیز ولګوي. مشال ډوته غوښتي اروپای ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی وټاکه. د چارشنبې په ورځ په بروکسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې پیډریکا موګیرنی اعلان وکړ چې بلجیمی ډیپلوماټ رونالډ کو بیا په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. موګیرنی په یو بیان کې ویل چې د اروپای ټولنې نوې استازی به په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. ټاکل شوې چې نن په کابل کې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د ارګ او ولس ترمنځ غونډه پرانستل شي. د مشال ډیو خبریال وایي دې غونډې ته به افغان ولس مشر اشرف غني اهم وینا وکړي. تمه ده چې دا غونډه تر غرمې مخکې پیل شو تر ډیره به پکې پر اقتصادي موضوعاتو خبرې وشي. اروپای ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن د ولسي جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوناما مشر تادمی چې یاماموتو وکړه. د یاماموتو تر دې اعلان وروسته د اروپای ټولنې استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزې لري، د لاجستیکي امکاناتو نه موجودیت او ناامني هم د لارې خنډ دي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب د نبی ولی عهد د ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار یې وکړ چې له سعودي عرب سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. د سعودي عرب د خبري اجانس په وینا دغه هیواد بادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولی عهد وټاکه. بادشاه سلمان د خپل وراره 55 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولی عهد کړ. نوی ولی عهد ته د صدارت مرستیالي اهم سپارل شوې ده. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موسل کې یو تاریخي جماعت نړولی. النوری جماعت چې مناره یې ډیره لرغونی وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوځول شو. دا جماعت په 1922 کال کې جوړ شوی و. د دې جماعت مناره چې د الهدبا په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند شوی و او له دې ځایه د خپل خلافت اعلان کړی و. او اخیری خبر د هاکی په لندن کې روان د هاکی نړیوال کپ د کوالیفاینګ مرحلې په کوارټر فائنل کې نن پاکستان د اولمپیک چمپیون ارجنټاین سره لوبه کوي. پاکستان د نړیوال کپ ټورنمنټ ته د وتو لپاره په کیدونکو میچونو کې درې میچونه بایللي او د سکاټلند خلاف یې یوازې یو میچ ګټلی. د سکاټلند او کینیډا ترمنځ د میچ برابرېدو له وجې پاکستان په خپل ګروپ کې څلورم نمبر ته پورته شو او همدارنګه کوارټر فائنل ته ورسېد.
پاکستان وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله ازغن تار خوروي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر وایي
هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر د سیمې د خلکو د بیلتون او د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي.
پاکستان د ایران د بی پایلټ الوتکې د راغورځولو د خبر پخلی کړی دی. د پیښور ډیپټي کمشنر په سیمه کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو تمانچو بندیز لګولې دی.
دیکھیں جی، بچوں کے لیے اچھے کھلونے بھی اویلیبل ہیں. یہ جو ٹائی گنز وغیرہ ہیں، یہ بچوں کو کے جو رجحانات ہیں ان پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں، اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی.
او زمون په ونی زخ پروانه مشالون لکی د نوموړي خدای خدمتگار فضل رحیم ساقی په جوان او فن خبرې کو.
د ځوانې عمر چې سو په جیل خانو تیر شو، یا په کوشو کې د بیننګ پښتنو تیر شو، نه د بچو په خون خبر شوم، نه د معلوم متا د مستی خوب د ازغو په بسترو تیر شو.
تر پای د مشال ریډیو سره اوس روزم ګډون به موجوده د پاکستان پوز ویری دي. د پاکستان او افغانستان ترمنس پر پوله د ازغن تار لګولو عمل پیل کړی دي چې مرامه د ترهګرې مخنیول او پوله خوندي کول دي. افغان چارواکیو دا کار غندري دي، ویری دي چې د سره به د کرخې دوړو خوته د اوسیدونکو خلکو ترمنس فاصله نور هم ډیره شي. تفصیل اسلام آباد رفعت انجم راکی.
د نه په مخام د پاکستان پوز د عام اړیکو څانګې ISP لخوا جاری شوی د بیان تر مخه په اولنې پړاو کې به په باجوړ، مومند او خیبر ایجنسی کې تار لګولې شي، او په داسې ځایونو کې به د ټولو مخکې دا خاردار تار لګولې کیږي چرته چې د مداخلت پیښې زیاتې رامخته کیږي. دویم پړاو کې به بلوچستان او نورې پاتو سیمو سره پر تړلي پوله به حفاظتي خاردار تار لګولې شي. د ISPR تر مخه پاکستان پوز به په پاکستان افغانستان پولی پوزي چاونه هم جوړوي چې مقصد یې د پولی سارن له لاخه کول دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ پوله 3700 زیات کیلومتر اوږدواله لري. دا کرخه په کال 1989 کې برتانوي واکمنو راخ کړی، خو افغان حکومت یې له پاکستان سره د خپل رسمي سرحد په توګه نه مني. د ISPR تر مخه محفوظ پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، او امن او استحکام لپاره د پولو د انتظام همکاري هم ضروري ده. د پاکستان پوز دا بیان راتلو پس د افغانستان چارواکو د دې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې پاکستان په ډیورنډ کرخه د داسې تاسیساتو حق نه لري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادي ریډیو ته وویل چې دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون وجه جوړېدای شي، او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
د افغانستان له حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر کرخه پر فرضي کرخه باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر دا چې د خلکو د سیمې د خلکو پینتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي.
خو د دې په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویا نفیس زکریا مشال لیډیو ته وویل چې بارډر میکانیزم یا پوله د یو انتظام ته لاندې راوستل د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي تګلارې یوه برخه ده. نوموړی وایي
دونو سایډ نه جو ہے اس بات کی آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ
دوڑو ملکونو پا دے اتفاق کرے او چی دا دا دوڑو ملکونو مشترکہ چیلنج تے او دا با دا یو بل پا مرستے کول وی چی کم دا پولو دا سنبالخت انتظام منگ کو نو دیر ار کے دا منگ ہمیش لویلی دی چی دا زمنگ دا ترہگرائی مخنیوی دا تگلاری ایو مهم برخ دا او پا پولی دا ازغن تار لگول هم زمنگ پا حفاظتی تدبیرونو کی دی منگ دوڑو ملکونو پا خپل منزی کومک کار کول غواړو.
واضح دی چې تیر کال 2014 جون میاشت کې د پاکستان لخوا په ترخم پولې د خاردار تار لګولو فیصله شوی و چې د هغوی وروستو په پولې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې رامخته شوې وې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان او پاکستان اړیکې په دغه موضوع کې پاتې کیږي. پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل امنیتي شورا څخه غوښتلي چې د افغانستان له خاورې بهر دی د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه واخلي. په دې غونډه کې د پاکستان استازي ملیحه لودی هم برخه اخیستې وه. هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډېره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه هم په افغانستان کې جوړ کړي دي. احمد شیبر نور جزئیات راکړي.
په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دی د یاغیانو پناه ځایونه په نښه شي او د هغوی پر ضد دې هڅې وشي.
We have reiterated time and again.
په تیرو دوو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندېښنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي، دوم له پولې پورې غاړه د تیریو مخنیوي. خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوو برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سیقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولې د 11 منټې موټر بم حمله ته اشاره وکړه چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ووژل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وه. خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. دا وایي اوس د افغانستان د خاورې لویه برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان دننه دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول تر رستان او یاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونی غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي. حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي. چې په دې برخه کې د سولې د عالي شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی. که څه هم په پرونۍ غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود سیقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر دی د یاغیانو پټنځایونه وځپل شي او طالبان دې په تور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ایران سره نږدې په پنجګور ضلع کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو د خبر تصدیق کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان هوایي ځواک دا ډرون هغه وخت په نښه کړی دی چې کله یې د پاکستان د پولی دننه د لدریو نه تر 400 کیلومترو په فاصله باندې الوت کاوه. تفصیل یې د رابعه اکرم خان پراپور کې و.
د پاکستان خارجه وزارت تصدیق کړی دی چې ایران سره نږدې په پنجګور ضلع کې ایرانی ډرون غورځولی دی. د پاکستان خارجه وزارت د خبر پاڼې تر مخه چې د پاکستان هوایي ځواک دا ډرون هغه وخت په نښه کړو چې کله دغه ډرون الوتکه د پاکستان شاخوا 400 کیلومتره حدود کې راننوتې وه. د پاکستان خارجه وزارت بیان وایي چې ایران سره یې په دې لړ کې د معلوماتو تبادله کړې ده او ورته ویلې شوې دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دا بې پایلټه الوتکه ځکه په نښه کړې چې په دې سره نښه نه وه او نه د دې د الوت په اړه ورسره معلومات معلومات شریک شوی وو. دا بی پایلټ ایرانی الوتکه د ګل پورس د پاکستان JF-17 جنگی الوتکه د بلوچستان په پنجګور ضلع کې راغورځولې وه. پاکستانی مطبوعات د امنیتي سرچینو په حواله وایي چې دا ډرون الوتکه د جلسې په مقصد د پاکستان سرحدي سیمې ته راننوتې وه. څو ورځې وړاندې هم په پنجګور ضلع کې د ایران لخوا ویشتل شوي په ماټر ګوله کې یو ولسي چارواکی وژل شوی وو. په دې وروستیو کې د ایران د خارجه وزیر اسلام آباد ته د دورې په موقع دواړو ملکونو اتفاق کړی وو چې پوله نوره محفوظ جوړولو لپاره به اقدامات وچتوي او استخباراتي معلومات به هم شریکوي. تیره میاشت د ایران پوځ مشر د نهه سرحدي پوځیانو د وژنې وروستو پاکستان خبردار کړی وو که د سنی وسله والو پر ضد کاروایی ونه کړه نو د پاکستان دننه به د وسله والو پټنځایونه په نښه کوي. خو دې لړ کې پاکستان خپل احتجاج ریکارډ کړی وو او ویلي وو چې داسې بیان د ورورولۍ د تعلقاتو پر ضد دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پیښور زلی انتظامیه په ښار کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو تمانچو بندیز لګولی دی. دکاندارانو ته ویلي دي چې دغه رقم وسلې نه خرڅوي. د پیښور زلی ډیپټي کمشنر ثاقب رضا مشال لیډو ته ویلي د اختر په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو سل څلور څلوېښتمه دفعه هم عملي کړې ده. دا پیښور دکانداران وایي باید حکومت د دې بندیز عملي کولو نه وړاندې دوی خبر کړی وي. غلام غوث په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پیښور ضلعي انتظامیه د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو په خرڅولو د دپه یو سل څلور څلوېښتمې لاندې بندیز لګولې دی. ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي
د ماشومانو نور د لوبو ښه سامانونه هم شته. د پلاسټکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریځې ته اړوي. په ټوله نړۍ کې د نفسیاتو پوهان په دې نظر دي چې د لوبو لپاره ټوپکې او تمانچې په ماشومانو بد اغېز کوي. ماشومان لا په کتابونو، رنگونو او نورو ښو شیانو باندې ساتیرې پکار دي. د لوبو د تمانچو او ټوپکو د بد اغېز په وجه مو په دې بندیز لګولې ده.
یې بچو کو کې جو روزانات ہیں ان پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے.
دا د پیښور د پیپل منډی بازار دے چرتشی د اختر په ورځو شپو کې د خپو د خودلو زی هم نوی. په دغه بازار کې د لوبو ټوپکې او تمانچې د پخوا راهسي خرڅېږي. دغه دکانداران وایي د وسلو په رنګ د لوبو سامانونه خرڅول ښه کار نه دی، خو په کار وه حکومت دا بندیز د اختر د ورځو شپو نه ډېر وړاندې لګولې وي او هغه ځایونو کې یې دا بندیز عملي کړی وي چېرته نه چې په لویه پیمانه دا شیان راځي.
دا ښه کار نه دی، ښه کار نه دی جی، خو لیکن کم از کم د دې به مته مخکې باقاعده پولیس به راتله، موږ ته به وینا کوله چې دا شی تاسو بند کوي مه راغواړئ، موږ به بل مکمل بازار به بند نه پیراو. د دهشتګردۍ یو نښه ده کنه. موږ دې خبرې خلاف یو دغه خو نیو مرګري خو نیو او کم از کم لکه حکومت ته دا پکار دی چې ولې مثال په تور په دې باندې په کرونو روپۍ ټیکسونه علی کړ او په ډایپورټ باندې مته دوی اربونو روپۍ ټیکس جمع کوي، ولې نه جمع کوي؟ هغه پکار دی چې دوی بند کړي کنه. هغه ځای کې وته دا لمره کوي، دا لره کوي، ځای کوي، خبره ختم.
دوی چې اختر ته دوه ورځې یا درې ورځې پاتې شي نو دوی یاره لکه پابندي ده. پې مخکې د دې نه یو کس هم نه غږ کړی، نه کمشنر غږ کړی دی، نه تاڼې والا غږ کړی دی، نه کوم دی مارکیټ چې دی، نه بل داسې یو کس غږ کړی دی چې کوم لکه د حکومت وګړي دي. هغوی موږ سره یو کس همدار نه رابطه کړی ده، نه دغه کړی چې د سیس پابندي ده. خو چې کله دوه ورځې درې ورځې پاتې شي بیا به دوی راشي، دوی به دکاندار بیا تنګ کوي. او دلته دکاندار ساسیت دی، ټول چې کوم دی د دوه لکو یا درې لکو روپو مال راوړي. نور مالونه خو چې کوم دی په لاهور باندې کانټینر دغه کېږي، په کراچۍ باندې کانټینر دغه کېږي. یو کانټینر دوی بیس لاکھ روپۍ سیوالي د وسلې دغه کوم چې دا پلاستیکي وسله ده، د دې دوی بیس لاکھ روپۍ سیوالي.
یو شمیر مدني فعالان هم په دې نظر دي چې د وسلو په رنګ د ماشومانو د دې لوبو د سامانونو لوجي د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزي او په کار د حکومت په دغه کاروبار باندې په مکمله توګه بندیز ولګوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوس اردو شمالي وزیرستان ته چرته چې حکومت وایي ډېر زر به په دغه سیمه کې یو انډسټریل سټیټ په جوړولو لاس پورې کوي. خو بیا ځینې کارپوهان وایي د وزیرستان په ګډون قبایلي سیمو افغانستان کې د بدامنۍ حالات او د فاټا پاړه د اسلام آباد پالیسي دا ټول هغه څه دي چې له وجې په وزیرستان کې یاد انډسټریل سټیټ نشي کامیابېدی. اسرار عالم مومن په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستان حکومت وای په شمالي وزیرستان کې د صنعتي علاقې یا انډستریال سټیټ جوړولو لپاره یې شاوخوا 15,000 کنال ځمکه اخیستې او پر دې به په راتلونکو دوو میاشتو کې کار شروع کړي. خو د اقتصادي او کاروباري چارو پوه اکرام اوتی وایي د یوې صنعتي علاقې لپاره چې د سړکونو، بجلۍ، بنیادي تعمیراتي ډانچې او کوم ماحول ضرورت وي نو هغه هر څه په وزیرستان کې نشته.
صنعتي زون د کامیابېدو امکانات چې دي هغه په دې اړه لري چې درې سیزونه شته که نه. نمبر ایک چې هلته مارکیټ شته که نه، مقامی مارکیټ چې هغه هغه سیزونه چې کملته جوړېږي هغه به استعمالوي. صفا ظاهره ده مارکیټ نشته، بولے کہ الٹا کو ٹول خلق چلی آگا طرح گرے زپلی دی اور الٹا کے بمون اخلاص ہوئی دی اور پتر شخص ہوئی دوائم آگے پارا ضروری ہے کہ دہا کا دے کہ دس جو جوڑ ہی چاہا دیر افزان بھی یعنی الٹا بجلی مفت بھی تقریباً کارخانہ ہوتا اور الٹا کے ٹیکس میں بالکل نہیں نہ بیا ہم امکانات بھی خو الٹا بس لیبر سنگر بوزے
همدار سرګندونې له وزیرستان سره تعلق لرونکی لیکوال محسن داوړ اهم کوي او وایي چې دوی په سیمه کې اوس هم وسلوال شتون لري، ډرون بدونه کیږي او افغانستان کې هم حالات خراب دي. نو په داسې حالاتو کې د حکومت لخوا د صنعتي علاقې جوړولو اعلان یوه ډرامه ده چې هدف یې نړۍ ته دا تاثر ورکول دی چې په وزیرستان کې اوس حالات ښه شوي. نوموړی وایي تر څو چې قبایلي سیمې د وسلوالو د تربیتګاه په توګه کارول کیږي او قبایلي سیمې په قومي بهیر کې نه وي شامل کړل شوي نو تر هغو هلته صنعتي علاقې، سپورټس ګراونډونه او میلې نشي فعالېدی.
ڈرون حملے کی گلا گیا دی دلتا سرگر و جل کی گلا گیا دی نو ترسو کے دام پالیسی دا پاکستان دا ریاست نہیں واضح شوے چی بھائی زمونگ دا افغانستان سرا تعلق پکم بو دیا دنو مخونا دے دن کے دے نو مونگ با دے فاتا فرسے کو فلال خو دا فاتا دا منسٹریمنگ چکم خبر و آغا مغی بیر کو اپس اخستت نو بغی بند مغی فلال غلی شوی دی زمونږ باغې نه پس په دې باندې بالکل پرمی ده چې باقي د صنعتي زون چې کوم دی په دې کې زمونږ د ریاست سیریس دی.
خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال مامور جان دوړ بیا وایي په سیمه کې یې پوره امنیت دی او حکومت ورته ویلي دي چې په سیمه کې د ډیمونو جوړولو او د پاکستان چین اقتصادي کاریډور سره به د یادې صنعتي علاقې د بجلی او سړکونو ضرورت پورا شی
تاسو وګورئ چې کوم ځای کې هم انډستریال زون جوړیږي کنه کا په کې پی کې دی کا ګډون کې دی کا نور په پاکستان په مختلف سیمه کې دی کنه نو یو سی هم پورا ډیولپ نه وینو چې کله هم دلته دا کار په شروع شي لکه اوس مزکو پیسې پیمنت شوی دی کنه چې دا کومه 5,000 کنال مزکا ورته حکومت اخستی دی کنه نو اوس کې څنګه په دې باندې عملی کار شروع شي نو دې سره به روډونه هم راشي، بجلی به هم راشي، ورسره ورسره به دا کارونه کمپلیټ کیږي.
دا براس حال کې دا چې د قبایلي چارو څنګه یا فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په راتلونکو دوو میاشتو کې به په میرعلي کې د صنعتي علاقې په جوړولو کار پیل شي او د 2019 کال پورې به یې پورا کړي. له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند غړي محمد نذیر تیر روز مشال ډوته وویل چې له دې صنعتي علاقې سره به د وزیرستان شاوخوا 25,000 خلک په روزګار شي او دلته کې به د کرومایټو او سیمټو فیکټریانې اهم ولګي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هله
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمینټه د پاسه 3 بجو
د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف وایي په خپل دور حکومت کې تعلیم ته خاص پام کړی دی او د تعلیمي شرې د لوړولو سره سره په سلګونو سکولونو ته بنیادی اسانتیاوې هم ورکړې دي. په دغه اړه باندې فرخنده اسد نور معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند حکومت په واک کې د راتلو سره په صوبه کې د تعلیم عام کولو خبره کړې وه او د دغې لپاره یې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړه چې دا شان په صوبه کې زیات پام تعلیم ته ورکړي. خو د دغه صوبې تعلیمي کارپوهان وایي حکومت تعلیم ته پوره پام نه دی ورکړی. د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي حکومت تعلیم ته هغه سي توجه نه دا ورکړي څنګه چې په میډیا کې داوه کوي.
چې آیا واقعي د غشيون چې د کم دوی داول لري دا واقعي په هغه عمل کې راغلي دي کنه ځکه چې دا شیم چې کم دوی تر اشتیارو هدا پورې خو تقریبا سو میاشتې دوی نیمه نیمه پاڼه په هر یو اخبار کې دی اردو مجلو هغه کې اخبارونو کې ورسپانو کې او انګریزي ورسپانو کې دا داوا دغه شان ته کې چې د حاکمې ته اشاره وکړه خو شیو نمبر منصوبه به دوی جوړه کیږي او ځنه ځای به عملي کړي هم داسې نه وایم چې نه به یې کړي تر په دې ځنه سکولونو کې کړي دي خو هغه تجربه هم داسې ډېره خوشګوار نه ده خوشګوار ځکه نه ده چې صرف خیبر پښتونخوا د پېښور نوم نه وي
موجوده حکومت دا هم وایي دوی په بجټ کې د استادانو تنخواوې زیاتې کړي دي دوی ته یې روزنه ورکړې ده او په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د یقیني کولو لپاره یې د سار یو نظام هم شروع کړی دی خو استادان بیا وایي دوی د موجوده حکومت نه یو شمېر ګیلې لري د بنو یو استاد ډاکټر محمد جمشید وایي
دا انصاف نه چې رقم دوی موږ سره کوي ته کمپنسېټری لونز په تیر یعنی په 2015 بجټ کې دوی کمپنسېټری لونز دغه چې بای د 16 او د 17 په منځ کې کم ډیفرنس دی دا به تاسو موږ درکو یعنی اوه نوټیفیکیشن اوس خو د بدقسمتۍ نه فینانس او هغه دونه لوز نسا شو کی
بلخوا د تعلیم په اړه د صوبایي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه ورکړل او د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپینونه یې وچلول
ګورنمنت راتلو سره نمبر خو مونږ هغه ټایم کې هم د بجټ چې کوم دی د تعلیم چې کوم بجټ او د مخکې په نسبت هغه مونږ ډبل کړو بیا په هر بجټ کې مونږ د دې ته چې کوم دی دغه بجټ سیوا کړی دی خو پریکټیکلی چې کوم کارونه شوي دي هغه ډېر زیات زبد وایم په تاریخ کې په روزي ځل باندې ایجوکیشن طرف ته کومه توجه ورکړی شو او هغه دا دي خبر حکم د میشن فیسلټیز حواله سره په کے پی کے په دې سکولونو کې ټیچر چې کوم آلریډي موجود دي دا وی مطابق هغه وی چې موږ ته دومره فنډینګ چې کوم دی دا چرته تاریخ کې نشي شوی
صوبایي حکومت دا هم وایي دوی په لرو پرتو سیمو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکړې ده او دغلته د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمېر پروګرامونه شروع کړي دي خو ځینې پوهان بیا وایي د موجوده حکومت د تعلیمي ایمرجنسي اعلانولو باوجود لا هم په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي
د فرخند اسد راپور مورده او سرزو خیبر ایجنسی د چته چې تعلیم د سانګي چارواکي وایي چې ځایی او نړیوالو مرستندو ادارو ورسره د ورنکړل شو سکولونو د بیا ودانې د لپاره مرسته کړې ده او دوی تر اوسه پورې یو شمېر سکولونه بیا آباد کړي دي خو د سیمې خلک وایي چې په دغه سکولونو کې اوس هم اسانتیاوي نشته فرحات شنواری نور معلومات راکړي
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه وایي چې ځایی نه دولتي ادارو او نړیوالو امدادي ادارو ورسره مرسته پیل کړې ده او د خیبر ایجنسی په باره کې یو شمېر وران شوي سرکاري سکولونه بیا رغوي او هلته د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کار پیل کړی دی په دې هکله د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افیسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي
په فلی ډیمیج کې زمونږ سره جی جی پی ډېر مرسته کړې ده 16 کورونا خستې دي په کې 10 کورونا کمپلیټ دي مونږ ته هند ور کړې دي او په کې شپږ کمرې جوړې دي هر سکول کې وسره دو به تنظیم وي او شپږ کورونا پاتې دي عام کمپلیټ دي زمونږ ته د رجین آباد به هغه مونږ ته هند ور کړې
نموډي ویل چې په باډه کې په خزینه سکولونو کې د کومو جنکو حاضری 80% وي نو هغه ته به میاشتنې وظیفه هم ور کوي او د باډې شاهد پردای وایي چې په باډه کې سکولونه آبادیږي خو هلته اوس هم پوره سہولتونه نشته
ډېر ماشومان ډېر تعداد سره سکولونو ته راغل او داخل شول نو داسې چې لکه څومره وخت چې سکولونه غشل بده کې بیا سکولونه وران شول نو لازم خبره چې سہولتونه ډېر سکولونو کې ډېر کم دي ځکه چې اکثر په ټینټ سکولونو کې لګیا دي هغه کې ګرمي وي یخني وي ماشومانو ته هم تکلیف وي فرنیچر هم ډېر سکولونو کې نشته استادانو یا مالک مکان څنګه سه خپل خپلې مدد آپ کې تحت باندې څه کاکړې خو بیا هم کمی ډېر
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یوازې په باډه کې خوښه درې نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي وو او د تعلیم لړۍ پکې ودرېدلې وه خو اوس د تیر یو کال راهیسې پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د تعلیم حاصلولو لړۍ یې روانه کړې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سویوش په لنډو سپو 2013 15,386 او 15,286 کلو هرتز.
اوردونکو درنګ شپې له پښتونخوا کې د سهار 10:00 کېدونکو دي د سرالم مومن نه مهم خبرونه او د خبرونو وروسته ورته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو.
پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګول له ترګرې سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروري دي. د پاکستان د مونتور وزارت ویان نفی زکریا پرون مشاله ډو تمل چې کابل او اسلام آباد دواړو پر دې اتفاق کړي چې ترګري د دواړو شریکه مسله ده ول یو بل سره په ملاتړ باندې مخنیسي. د پاکستان مونتور وزارت د بلوچستان په پنځګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د رغورځولو په خلې کړي. د مونتور وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان هوایي ځواک دغه ډرون هغه مهال وویش چې څه وخت یې د پاکستان د نه لاله دریو نه تر څلور کیلومتره پورې الوت کاوه. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ټای ګنز یا کلونا وسلو پر خرڅولو بندیز لګولې. پرون د پیښور مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم مشالې ډوته ویل چې د قانون 144 ماده لمخې دغه بندیز ځکه لګولې چې نقلي ټوپکې او تمانچې د ماشومانو په نفسیاتو بد اثرات غورځوي. روپای ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون به نن د ولسي جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موسل کې یو تاریخي جومات نړولې دی. النوري جومات چې مناره یې ډېره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. او په لندن کې روان د هاکۍ نړیوال کپ د کوالیفاینګ مرحلې په کوارټر فاینل کې نن پاکستان د اولمپیک چمپیون ارجنټاین سره لوبه کوي.
مهم خبرونه مور د اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چر فتنجوم پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړه.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې پاکستان کې کله هم سره ترهګرۍ پیښه کیږي نو د هغې چرته نه چرته تړاو د افغانستان سره وي او اوس خو د داعش ډلې موجودګي هم په افغانستان کې ثبوتونه موجود دي. پاکستان نه تښتېدلي وسلوال هم په افغانستان کې پټ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ 200 کیلومتره پر اوږده پوله آزاد تګ راتګ او مؤثره نظام نه کېدو له وجې افغانستان کې پټ سخت دریځ ترهګر د پاکستان سلامتۍ لپاره خطر ده. اداره وایي چې بلخو افغان حکومت په خپل ملک کې بې ثباتۍ تور هم په پاکستان لګوي نو د دې صورتحال په شامنظر کې پاکستان همیش دا غوښتنه کړي چې په دواړو ملکونو کې تلپاتې امن لپاره د پولیس سمبالښت نظام د ښه وکړی شي خو د افغان حکومت د نه منلو له وجې دا معامله د ځنډ ښکار شوې. ادارې په وینا خو د پاکستان سلامتۍ یقیني کولو لپاره پاکستان په خپله افغانستان سره پر پوله ازغن تارونه لګول شروع کړي چې تر اوسه پورې پکې په 10 کیلومتره پورې ازغن تارونه لګول شوي او دا شنبه په مختلفو مرحلو کې د افغانستان سره پر تړلي پوله ازغن تارونه لګولی شي. ادارې زیاتوي چې محفوظه پوله د دواړو ملکونو په ګټه ده. په سیمه کې تلپاتې امن لپاره د پولې محفوظه کولو مؤثره نظام ضروري دی. داسې سره به غیر قانوني تګ راتګ ختم شي او خلک به په قانوني توګه پاکستان ته راځي او دا شان افغان ولس به هم د ضابطو تر لاندې راشي او د افغانستان لخوا په پاکستان مداتور هم نه لګول کیږي ګنې چې د افغانستان بې ثباتي د پاکستان له وجې ده. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې هر کال د بشکال بارانونو سره چې چېرته په سخته ګرمۍ کې کموالی راشي موسم ښه شي او د دې له وجې ځمکې تر لاندې ذخیره او فصلونو لپاره فائدہ مند وي همالته بیا د دغه بارانونو لوج ډیر مشکلات هم را مخته شي. اداري وايي چې د تیز بارانونو لوج د کچا او زاړو کورونو چتونه راغورځېدو د بجلی تارونو نه کړن لګېدو لوج ډیر خلک مړ شي او سیلابي اوبو لوج کچا کلو ته زیان ورسي. اداري په وینا په پنجاب صوبه کې د طوفاني باران لوج مختلف پیښو کې 9 کسان مړ شوي او په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي دي. همدا شان پسند کې هم تیز هواګانو لوج د بجلی او موبایل سیګنل ستنې را پریوتې دي. اداري زیاتوي چې بارانونه وشي نو د بجلی نظام متاثر شي او په مختلف علاقو کې بیا په ګنټو ګنټو بجلی نه وي چې لوج انساني ژوند ټپ ودرېږي. همدا شان کله آسمان تل لاندې کسان آسماني تندر راپریوتو لوج مړ شي او همدې سره ولس په بارانونو کې د چتونو راپریوتو د بجلی تارونه پر ځای کولو لپاره لوړاندې هیڅ هلی ځلې نه کوي. اداري خلک کوي چې په شګال بارانونو شروع کېدو نه وړاندې د احتیاطي لارو خپلولو رجحان نه خو په حکومتي سطح شته او نه په ولس کې پوهه ده. په دې لړ کې حکومت ته یو مؤثره پلان جوړول پکار دي او د میډیا د لارې په ولس کې پوهه راوستل پکار دي چې زیان کم نه کم کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز ویک مجلې په یو لیکنه کې د یو امریکایي چارواکي خبر راخستل شوی چې ویلي دي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره پاکستان پلو د یو سخت پالیسۍ پر جوړولو کار کوي. بلخوا د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې په افغانستان کې روانې جګړې ته د یو لرغونپوه د شننو په رڼا کې قتل شوی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بچا اورو.
د نیوز ویک مجلې لیکنوایي دوه امریکایي چارواکو رویټرز اجانس ته ویلي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره غواړي پاکستان پلو د امریکا پالیسی سخت کړي. د امریکایي چارواکو په خبره د کار هدف له پاکستانه د افغانستان دننه د کیدونکو وسلوالو بریدونو مخه نیول دي. له دوی څخه یو یې چې نه یې غوښتل نوم یې واغستل شي رویټرز اجانس ته زیاته کړې. په تیرو وختو کې دوی نو خبر چې پاکستان پلو د امریکا حکومتي تګلاره څه ده، خو په دغه اړه نوې پالیسي باید دا خبره روښانه کړي چې د امریکا له پاکستانه رسمي غوښتنې څه دي. د دې خبرونو په عکس العمل کې په واشنگټن کې د پاکستان سفارت یو ویان عابد سعید ویلي پاکستان پلو د امریکا سخت پالیسي به د سیمه ایز امنیت ښه کولو له چارو سره مرسته ونه کړي. نوموړي همداراز ویلي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو د ځپلو لپاره هغه څه چې په وس کې وو کړي دي، او دا چې د افغانستان د ناامنه وضعیت لپاره پاکستان ته ګوته نیول سمه خبره نه ده. بلخوا د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې هم په افغانستان کې روانې جګړې ته کتنه شوې. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وینې توی شوي، د امریکا مالیه ورکوونکو بې درېغه پیسې مصرف شوي، او ځکه نو د دغه جګړې د موخو او لاسته راوړنو په اړه پوښتنې باید وکړل شي. لیکنه کاږي د امریکا په دواړو سیاسي ګوندونو کې د رائے غالب پاتې شوې چې ګواکې امریکا باید په افغانستان او همداراز د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې لوی سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او امنیت یې هم ټینګ کړي. په لیکنه کې د یوه لرغونپوه ریټایرډ کرنل انډریو بیسویچ له قوله ویل شوي د افغانستان جګړه د امریکایي تاریخ په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شوې. لیکنه زیاتوي نوموړي یوه پوښتنه کړې چې څو کلونه مخکې باید راپورته کړل شوی وای، او هغه دا چې امریکا ولې په ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه بریا نه ده ترلاسه کړې. لیکنه په ځواب کې وایي کېدلی شي دغه جګړې لپاره امریکا ناسم اپروچ خپل کړی وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د پاکستان په وړاندې خپل پالیسی سختوي. رویټرز خبري ایجنس په دې اړه لیکلي دا کار د دې لپاره کیږي چې پر پاکستاني ځواکونو فشار واچول شي چې په خپل هیواد کې د هغه وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي. د رویټرز خبري ایجنس د راپور مهم ټکی د بشیر ګواښنو.
رویټرز خبری اژانس ته چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې پالیسۍ کې د ډرون بریدونو زیاتول شامل دي. همداراز پاکستان سره د مالی مرستو کمول او د هغوی لوی اتحادي حیثیت پر ختمولو هم غور کیږي. په همدې حال کې ځینې نور امریکایي چارواکي د دې ستراتیژۍ بریالیتوب ته ډېر خوشبین نه دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې دوی وایي په تیرو کلونو کې پر پاکستان د وسلوالو د ختمولو لپاره امریکایي فشارونو کار نه دی کړی. رویټرز خبری اژانس لیکلی څېړونکي فکر کوي چې په پاکستان کې د خوندي ځایونو د موجودیت له وجې طالبانو سره تړاو لرونکي وسلوال په افغانستان کې بریدونه پلانوي او تر حملو وروسته بیرته خپلو خوندي مرکزونو ته ځي. اسلام آباد په سختۍ سره دا ردی او د امریکایي چارواکو پر دې داوا غوسه کیږي چې وایي د پاکستان جاسوسي اداره آی اس آی د حقانی نیټورک یا شبکې سره اړیکې لري. پر دې ډلې افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو تور پورې دی، خو پاکستان وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو پوځیان او ولسی وګړي قرباني شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې امریکایي حکومت د افغانستان لپاره په یو سیمه ایز ستراتیژي کار کوي چې د جولای میاشتې په منځ کې به یې وړاندې کړي. یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د پاکستان په اړه د امریکا ستراتیژي کله هم پوره واضح شوې نه ده، خو دا اوسنۍ هغه به څرګنده کړي چې واشنگټن له اسلام آباد څه غواړي. په دې لیکنه کې راغلي چې پر دې مسله په امریکا کې چارواکي واخله نه دي. دوی فکر نه کوي چې د فشار اچولو او خوشحالولو پالیسی په یو ځای چلیدای شي. د دوی په وینا بیا هم امریکا په سیمه کې د یو ملګری په توګه اټومي وسلې لرونکي پاکستان ته ضرورت لري. بلخوا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې په دفاع وزارت کې د مرکزی ایشیا پاکستان او افغانستان برخو مشر ډیوډ سیډنی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دوی په وخت کې له پاکستانه د ستراتیژیک ملګری جوړول بې نتیجې وو. د هغه په وینا دې هڅو د پاکستان رویه نوره هم پسې خراب کړه. په دې اړه هم پوښتنې راپورته کیږي چې آیا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا اتحادی دی او که نه. پاکستان ته په 2004 کال کې دا درجه ورکړل شوې وه، که څه هم دا یو سمبولیک حیثیت دی، خو رویټرز خبری اژانس لیکلي چې که امریکا ته دا درجه واخلي نو دا به د اسلام آباد لپاره لړزونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه 33 ارب ډالر ترلاسه کړي دي، خو اوس امریکایي چارواکي د نورو پیسو په نه ورکولو غور کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخت راوړي تیره هر څه کې یو
څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
رویټرز خبری ایجنس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې لیکلي د صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه افغان جګړې ته بیا کتنې د بیا کتنې نه وروسته په خپل ستراتیژۍ کې پاکستان ته هم توجه ورکړې ده او دغه هیواد پر وړاندې خپل پالیسی سخت کړې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات د ملیحه امیرزاده په راپور کې وو.
په واشنگتن کې چارواکو د نوم نه خودو په شرط رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د امریکا ستراتیژي په دریو صورتونو بدلېدای شي، یا خو به واشنگتن اسلام آباد باندې مالی امداد بند کړي، یا به ډرون بریدونه زیات کړي، او یا به له پاکستان نه د مهم غیر نیټو ائتلافي هیواد هغه حیثیت واخلي چې په 2004 کې ورته د جارج بوش انتظامیه ورکړو. امریکا غواړي چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي چې په مبینه توګه له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وای که امریکا دا غنی چې د ترهګری ضد د پاکستان پالیسی هغه نه ده سرنګ چې دوی غواړي، نو امریکا له پاکستان سره مالی مرستې کمولی شي خو تعلقات ورسره بیخي نشي ختمولی.
امریکا کے پاس یہ بھی چوائس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی افغانستان کے معاملے کو ٹھیک کر سکتا ہے.
امریکا نشي کولی چې د پاکستان بغیر یوازې یا له هند سره یوځای د افغانستان مسله سمکړي. د پاکستان جغرافیایي موقعیت هغه څه دي چې دغه هیواد ته ګټه رسوي. د دې بعد پاکستان تر هغهري ضد پالیسي باندې څه خاص اثر نه پریوزي، ځکه چې هغه له امریکایي امداد سره نه ده تړلي. کله امریکا سره یې تعلقات خرابېږي نو پاکستان به چین او روس ته مخه وکړي. دویم دا کېدی شي چې امریکا زیات ډرون بریدونه وکړي چې مخکې هم ورباندې د پاکستان اعتراض و. د ډرون بریدونو علاوه امریکا په پاکستان کې څه قسمه کاروایی نشي کولی. دا به عقلمند ګام نه وي او ورسره به حالات نور هم خراب شي.
حسن اسکری وای پاکستان ته د امریکا مالی امداد ور لمخه کم شوې دي، او وی ویل دا اندازه لري چې پراتلونکو کې به واشنگتن اسلام آباد ته وای چې هر قسمه پوزي سامان به تر په پیسو اخلي، نو ځکه دا په پاکستان یو قسمه فشار اچولی شي چې تعلق یې نیخ پنیخه په پاکستان کې د وسلوالو د موجودګۍ له تور سره تړلې دي. خو د پاکستان سینیټ د بارنو اړیکو قائمه کمیټه مشره نصرت صادق وای تر اوسه داسې خبره مخې ته نه دراغلي، دا یوازې یو رپورت دی نو د تبکتل وی چې پراتلونکو کې امریکا څه دریس خپلوي. هغه وویل د ترهګریزه جګړه کې پاکستان تر خپل وسه کار کوي. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې مسلې دي او مونږ خپل کوششونه کوو. مونږ اول ضرب عضب کاروایی وکړه، اوس رد الفساد جاری دی. د ترهګرۍ په مخنیوي کې مونږ کافی پرمختګ کړی دی. د وسلوالو ټکانې مو تباه کړي دي. پاکستان چې څومره کولی شو هغه یې کړي دي. تر 2000 زیات کسان مو وژل شوي دي، نو ځکه باید د پاکستان ستاینه وشي چې مونږ کوشش کوو او په سمه لار روان یو. نو دا ویل چې مونږ هیڅ نه کوو او امریکا با سخت عربی خپلوي ګورو با چې دوی با سوای نو سات صادق ویل پاکستان له امریکا سره پخوانی دفاعي او ستراتیژیک تعلقات لري چې لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان پاړه د ټرمپ انتظامیه پالیسي خبره پرستو کې وار په وار مخې ته راغلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس روانه میاشت د امریکایي سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویلیو چې د افغان شخړې د حل لپاره یو سیمه ییز کړنلاره ضروری ده او د افغانستان پاړه جوړیدونکو پالیسي کې به پر افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ خرابو تعلقاتو پریوتونکو اثراتو ته هم پام کوي. تمه ده چې دغه سیمه ییز ستراتیژي د جولای تر نیمایي صدر ټرمپ ته وړاندې شي چې د دفاع وزارت ور باندې کار کوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردوونکو سوخ شوی د زمونږ د ونیز خبرونه مشالنه د باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو پاړه د خبرونو په دغه لړۍ کې نن د قامی مبارز فضل رحیم ساقی د ژوند او دغه د زیار پاړه باندې اورو. راځي چې د فضل رحیم ساقی د ژوند او کارنه خبر شو.
ستړي مشه اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بنيره
او ز مليحه میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین په تیر خبرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب پاړه خبرې کړې وي. نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي.
ملیحانند باشا خان د یو کلک ملګری قامی مبارز انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کو.
خا د ساقی صاحب نوم خو ما هم اوریدلی دی. دا به ډیره خوي چې د قام لپاره د غوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدلی وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لره. وروستو بیا د هغه پلار د چارسدې وردګو سیمې ته کډه کړې وه. هغه تر سلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې، خو ډېر ګرځېدلې سړی وو او ډېره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه اور.
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ډېر کلک ننګ او د سنگ هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په دې ځای ته اعتماد لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ، دا خپل روزګامشي لیکئ، دا خپل دا زموږ روان تاریخ دی. دغه شانتي ساقي صاحب ته مې ویلي، ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي، که په جیل کې لیکلي، که جیل نه بهر لیکلي، دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې، ځکه چې د هغه په خطونو کې، د هغه په مضامینو کې، دا په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمې ما لیدلې دي او موږ چاپ کړې دي. هغه یو ډېر ښه شاعر و، ډېر قامی مبارز و، ډېر باچا خان به د سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ورته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړې، لکه هغه پکتیا او دارالسلام خان او که وزیرستان او که بن او که لکیم ورته و، چې چېرته به ورته حکم وکړو. او دا ټول ډېری مغلي کړي دا او واقعیات او حالات بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقی هم د خپل قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا ساخی صاحب د خپل قامی مبارزه لکبله یو شکاله د برتانوی راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه د ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالې ورکړي دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. دغه ټول شاعري چې کوم دی د ننګ او د کام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتګار صاحب کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. مریم ساقي صاحب ده، ساقي صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د بادشاہ خان کوم ځای څه به وغواړي چې به هغه نظام څه خلک دې رابېدارول دې راپارول دې او دغه خودي خدمتګارې ته دې ګمارول او لمسول دې. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی د مجموعې چاپ شوې دي یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کښې د هغه ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زنداني شاعري ده. پنځه کاله قید هم هغه تېر کړی دی، په شپږ کال یې تېر کړی دی. سختۍ پکې تېرې شوي دي، ډېر زیات وهل خوړلي دي. یو ځل مې لیکل کول لاس ته مکور کې نه وي، کور والا راته ویل چې ته څه لیکې. ما ورته ویل چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي، څه په دې کام باندې تېر شوي دي. نو راته ویل چې ستا نه بغیر چې زموږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته ویل چې هغه فارغتو لیکلي دي.
شاهین زه په دې پوهېږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو پادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د باچا خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتګار تحریک پر ضد پروپیګنډې کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقي لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانیو په اړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سي ویلي.
زما په یاد کښې ډېر شعرونه لیکلي وو. زمونږ مور ډېره بهر درخه وه، هغې بله څاروي ساتلي وو، میښې ساتلې وې، سړی ښځې هم ماما به هم خیال ساته. د پایو نه به زمونږ ډېر زیات هغه جوړېده، کنه وډي یو پی او سو په فصل به زمونږ اکثر نه کېده، اکثر به خلکو رانه یوړه. دا زمونږ تره د خدای پاکو به کېږي، بابا جان یې په دې کتاب کښې صفت هم کړی دی. او داسې خبرې په کښې راشي هغه خامخا دغه وي. هغه یو ځل چې زما دا مشر ورور نه و ده، نو وایي چې دا یو وړه په خرڅوم او دا یو به ساتم. بیا زما ماما راغی چې بس بابا جان له بل واده کوم، خو بیا خدای مهربان شو، قرض کښې مونږ روم پیدا شو. او ډېر سختې زما مور تېرې کړي دي، زموږ په کور کاڼي ورېدلي دي، زموږ سروي ړاندې شوي دي په کاڼو باندې، چې زما دا مور اوتښتې دې کوره. دا کور پرېږدي، دا اوتښتي او دا دغه چې نه هر څه به مونږ ته پاتې شي، دا زموږ خپلو خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساقي نه یوازې دا چې د یو فکر ملګري وو، بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساقي لور مملکت بی بی وایي کله چې باچا خان جلال آباد ته تلو، نو هغه هم د ځان سره بوتلې وه. د مملکت بی بی نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو.
یو ورځ هلته جلال آباد کې نشپاتۍ کلي نه راغوښتې وې، نشپاتۍ راغلې، اوس بابا جان بوټي چاکړې سنبال کړي دي. جلال خان وخت نږدې شو، بابا جان ورته وایي چې هغه نشپاتۍ بوټي خو راغلي دي. ښه تا ماته نه وي یا بس ژر شروع کړی دی. سړي چې آواز وکړ، راشه باټکې اوبه هم راواله، یو هم راواله، باغ هغه سانده لاړ، هغه بوټي کرل شروع کړ. اوس چې راځي ناوخت تعلی ما لمر پرېوتې، ماښام تیاره شو، ماسوتان ته وخت نږدې شو. بابا جان اوس ولګېده بنګله کې چاپېره بلفونه بل کړل، چې اوس باچا خان دغه ځان راځي، خو تاره تیاره ده، دا په څنګه راځي؟ باچا خان ها یا څه چللې چې راغان دی چې دلته بلفونه بل شوي دي؟ بابا جان نجی وي، ما وایي چې اوس بتلته دغلته کنه پرېوځې، داس په پټو کښې وې، هغه تیاره شوه. ښه بس اوس یې مړې کې
بس دوی د کوټه بل بلې د زمونږ د کوټه او نو بادشاہ خان ما ته وی چې څه په دې پلار دی او موږ دې مور ما سره ډیر نږدې و دومره نږدې چې څه ته وی لکه مور او لور څومره نږدې نو نو بیا خو یې ساکي صاحب بچو کې بیا یې خپل بچو ټول راته ګرانې
ملیحاد فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکند پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندي کړې دي. نوموړی زیاتوي
ساقی صاحب چې لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه چې د دغه تحریک متعلق لیکل ډېر زیات کړي دي. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغه خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د معلوم متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلور شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو ژلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته وو هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو موږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانې او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي او د هغې سره سره باچا خان ته خپل ملګرو ته او خپل خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه موجود ده، چې کومه ناچاخو شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده او د هغې نوم ما ایښی دی لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو نوم ایښی و ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولې میخانه نوم کېښوده او پیمانه په پیمانه شاعري چې کوم دی هغه ولې مشال نوم ایښی و یو کتاب لا نو هغه هم پکې دا ناچاخو شاعري ده او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا مو سره شامل شي نو ساقی صاحب زیات په دې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي ډرامګې لیکلي دي چې هغه په پښتون اخبار کې چاپ کړي دي او پښتون 1928 کې باچا خان لومړی زړه وه چې خالص د پښتو وه یو د ځامو کتاب وه اوس موږ چاپ کړی دی یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل دوی په تجارت باندې پوهول دوی په کسب په هنر باندې پوهول او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منې کول دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو راخلو نو په دغه بنیادونو باندې ساقی صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه، د ساقی صاحب کار او زیار ډېر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقی صاحب د ژوند په اخیری دور کې سمودا د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه او بیا خپل کلی وردګو ته راغی. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری جون چې دی هغه په ورتګه کې کوم چې د دې کلی دی د رجړو میره ده په چاسده کې سر ډیرو ته لنډ دلته د دې اخیری جون تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جون او جهد لیکو نو په هغې کې زیات امداد چې دی هغه سره ساقی صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقی صاحب چې دی خپل جون په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخري جون کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل کور مخې ته دیره ده په هغې کې د ده قبر دی
اوریدونکو دا و زمونږ د نن خبرونه. راتلونکو نه به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو. ترغی
د الله پامان.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروئی.